دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرې مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی یم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه تر راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سردریزي به هم اوري. لومړی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه اوري.
اوکراین وایي ایران دې د الوتکې د غورځولو پوره پړاو توانومن یو پلټنې وکړې. د کوټې پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او امریکا د ایران پر اتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. وروسته له هغې چې د څو ورځو له انکار نه پس ایران ومنله چې هغوی په تېروتنې د اوکراین الوتکه غورځولې، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، خپله ټوله پړاو تاوان پر ځان ومني. د الوتکې د راپریوتو له کبله 126 کسان وژل شوي. نوموړي ویلي ایران د هغوی د تیارۍ د راغورځولو پړه منلې، خو هغوی غواړي چې تهران خپله بشپړه پړه ومني. ولودمیر زیلنسکي وایي هغوی له ایرانه دا باور ترلاسه کول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري او څوک هم چې د یادې پیښې تر شا لاس ولري قانوني چلند سره به مخ کیږي. نوموړي همدارنګه ویلي له ایرانه تمه ده چې د جسدونو په بیرته سپارلو کې به ورسره مرسته وکړي، د خسارې تاوان به پر ځان ومني او د سفارتي لارو نه به رسمي بخنه هم غواړي. د اوکراین پر حکومتي ویبپاڼې دا څرګندونې نن له هغې لږه شېبه وروسته راغلې چې ایران ومنله د جنورۍ په 8مه یې په غیر ارادي ډول په تېروتنې اوکراینۍ الوتکه غورځولې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر ټویټر لیکلی دا یو لویه غمیزه او نه بخل کیدونکې تیروتنه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوسابات په جومات کې ترسره شوې پرونی چاودنه یو ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خورولو په مقصد ترسره کړې وه. نوموړي پرون ماسخوتن د پیښې په ځای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم حکومت وروستیو امنیتي حالاتو ته په کتو د لویو جوماتونو مدرسو د امنیت ساتنه کوي، خو د کلي د کوڅو د جوماتونو د امنیت ساتنه ستونزمن کار دی.
لیکن آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ستو معلومه ده چې د ترګری یود به پیشوس وي، تا غورستا حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیاته کړه. خود هغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي، نو هم دا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګي دل ترالی
آسان ټارګټ سمج کر ګلی کوچو کې مسجدو میں آئے تھے.
په پرونی چاودنه کې د چرواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. نن د پېښور په نشترحال کې یوه قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو نه پاس حالاتو ته کتنه کول او هغه مهال چې حکومت کومې ژمنې کړې وي د هغوی پوښتنه کول دي. د جرګې په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلي سیمو لپاره جنرل سیکرټري جنګریز خان مومند وویل
نن چې من کومه جرګه را وخته ده نو هغه مونږ په دې بنیاد باندې وخته چې د مرجر نه بعد کوم صورت حال دی په قبایلي سیمو کې، نو هغه حواله باندې را وخته ده. د مرجر نه بعد چې کوم دی هیڅ قسمت موږ کوم کمیټمنټ شوی هغه نه دی شوی. د سرتاجیز کمیټه چې سفارشات ورکړو هغه باندې یو پوتی عمل درآمد نه شوی.
په جرګه کې پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی برخه اخلي. همدارنګه واکمن ګوند تحریک انصاف ته هم د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. مخالف ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د انضمام نه پس په تر لسو کلونو پورې هر کال 100 روپۍ په قبایلي ضلعو کې مصرفوي، خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې کارونه پیل کړي دي او په راتلونکي وخت کې به نور کارونه هم ترسره کړي. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیرې په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیرو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 100,000 روپو جرمانه تجویز شوې ده. قومي اسمبلی ته د زینب الرت په نامه د دغه بل مسوده د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وړاندې کړه. په بل کې د هغو پولیسو لپاره هم سزا تجویز شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تیرو د پیښو سمې پلټنې نه کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تیرونه ویلی چې دا بهیر به نن یعنی د شنبې په ورځ د جنوري په 11 پیلېږي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون مشال لډیو ته ویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. ابراهیمی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کېږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. امریکا د ایران د حکومت چې په کومو کسانو باندې بندیز لګولې په دوی کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شامخاني، د بسیج ځواکونو مشر غلام رضا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پامپیو او سټیف منوشن پرون د جنوري په 10 د نو بندیزونو خبره په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همداراز د ایران د فولادو او نورو اوسپنو یو شمیر کارخانه او د کانونو د کیندلو ول شرکتونه هم تر بندیز لاندې راوستي دي. د عمان سرکار رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د عمان حکمران سلطان قابوس ته یو کم 80 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د عمان سرکاري خبري اژانس او ناز یتوی سلطان قابوس چې په 1920 کال کې د خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تیر ورځ ناوخته مړ شوی. هغه ته د کولمو د سرطان ناروغي وه. قابوس د پلار پر ضد د کودتا نه پس د برتانیې په همکارۍ واک ته رسېدلی و او د غربي نړۍ کلک اتحادي ګڼل کېده. دا تر دې ګړې د مشال رډیو خبرونه اوس ته سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غسل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 1.1 روپیه شل پیسې او په 1.2 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 202 روپیه او په 202 روپیه شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 102 روپیه او په 102 روپیه دیرش پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 14 او زیات نه زیات 1 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دی. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ایران منلی چې دولتي ځواکونه یوکرين الوتکا په تیروتنې وشتلې او راغورځولې ده. په دغه اړه د سیمې د چارو یو کارپو وای
دوی سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوري شوی دی. څوک به دسې تاوان غواړي هغې به کمپنسیټ کول غواړي.
د کوټه ښار په جمعات کې ځان مرګي برید 15 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. یو عیني شاهد وای بازار کې د اور لګېدو له کبله 40 دکانونه سوځېدلې. زموږ دو ونیز خپرونه سروې او ټولنیز شبکې او سختریزي به مو اورې تر پای د مشال ریډیو سره. په ایران کې د الوتکې د راپریوتونو وروستو په راجوړ شوي یا رامنځته شوي بحران باندې معلومات درکو. خړومبې پېښور لدو چرته چې د قبایلي ضلعو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه جرګه کیږي. د دغې جرګې موخه څه ده؟ د خلک ولې راټول شوي دي او د دوی غوښتنې څه دي؟ په دغه اړه باندې په پېښور کې د خپل همکار غلام غوث سره خبرې کوو. غلام غوث، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر.
ډیر مننه شاهین بنیری صاحب.
ډیر مننه غوس. دا سیاسي ګوندونو مشران راټولېږي پېښور کې او دوی خبرې کوي چې کله مرجر درست یعنی قبایلي ضلع او خیبر پښتونخوا چې یو ځای شو دا غین رستو صورتحال باندې باس کوي. نو دا جرګه چې دا دي چې دا باس کوي د دې مخه څه ده، د کې نور تفصیلات څه دي؟
جی بالکل، دی چې کوم سیاسي ګوندونه دي پاغه کې پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، په دغه شان د تحریک انصاف مشرانو ته هم په دې کې دغه بلنه ورکړې شوې او د تګدې وړاندې چې کوم دینو دی دوه غونډې کړې وې، یو په پېښور پریس کلب کې او یو په اسلام آباد کې، او د هغې لپاره یې دا نننۍ نیټه ټاکلې وه چې په دې ورځ به موږ ځکه راغونډې کړو چې په انضمام پر مهال باندې چې کومه قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدلې، نو چې کومې وعدې او ژمنې شوې وې، نو د دوی په وینا باندې په هغې باندې هیڅ عمل نه دی شوی. نو اوس دوی راغونډ شوي دي او لږه شېبه وړاندې چې کوم دینو دغه غونډه په نشترال پېښور کې په باقاعده توګه باندې پیل کړې شوه، خو دوی چې کوم دلته کې بینر او ځینې کومه کاغذي کاروایي د دې غونډې دپاره دغه کړې ده، نو په هغې کې دوی یو دولس نکاتي ایجنډا جوړه کړې ده، او دا مهال صرف په دې کې اوس د قبایلي ضلعو چې کوم مشران دي، پخوانی سیاستوالان دي یا اوسنی چې کوم سیاستوالان دي، د صوبایي سملې ځینې غړي دي یا د قومي سملې چې کوم غړي دي، هغه په دې کې ګډون کوي، ورسره مدني فعالان دي، د قبایلي علاقو د وکیلانو د ټولنې چې کوم دغه دي مشران دي، هغه په دې کې دغه دي موجود دي. نو دوی به خبرې اترې کوي او ایجنډه خو دولس نکاتي ایجنډه دي د مخکې نه دغه کړي ده، هغه به په باقاعده توګه د قرارداد په شکل کې وروسته دغه کوي. منظوري دي دا وایي چې بیا به مونږ په صوبایي کچه باندې غونډه کوو، یعنی په صوبې بیا ټول چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم پیاوړي دغه دي مشران دي، او بیا په مرکز کې چې کوم د ګوندونو مرکزي مشران دي، یو غونډه به بیا کو چې دغه د انضمام نه وروسته د اصلاحاتو عمل هلته قبایلي سیمو د پرمختګ چې دا کمی عمل دی د ځنډ ښکار دی چې دا په چټکۍ سره ترسره شي.
ډېره مننه غلام غوس، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو، ایران منلی دي چې دولتي ځواکونه په تیروتنې یوکرين الوتکه وشتلې او راغورځولې. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي کمانډان نن ویلي چې دغه الوتکه چې یو سل شپږ اویا کسان پکې سپارو، د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې د جنوري په اتمه دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول پنهه کړې ده. تفصیل د اسلام مومن په راپور کې و.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرين هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي قمندانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه الوتکه چې یو سل شپږ اویا کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړی وه چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نخه کړي. د کنیډا د وزیر اعظم جسټین ټروډو په څیر یو شمېر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکراني الوتکه د ایران له لورې وشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغه پیښې ذمهواران دي حساب ورسره کیږي. د یوکراین هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه یوکراین ته روانه وه، او د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په الوتکه کې شپږ اویا ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکرانیان، درې شپېته کنیډایان، درې جرمنیان، درې برتانویان او لس سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوه ګونې تابعیت درلود. د پیښه څو ساعته وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلستیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سرخار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
سلام مومن، راپور موردون په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوردونکو، د دې پیښه به د ایران په صورت حال باندې، په اقتصاد باندې، سیاست باندې او د سیمې په چارو باندې څه اغیز وي؟ په دغه موضوع باندې زموږ همکار سلام مومن د سیمه ایزو دفاعي چارو د کارپو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړې دي. بریګیډیر محمود شاه وایي
سما په خیال خو دا چې کوم الوتکه یا جاز په دغه لګېدلی په میزایل باندې دا خو فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. زما په خیال دی په کار وو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایئرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې اوچت شي, ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جاز د بار نه راځي ملک ته, هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخبل د خپل ایئرپورټس نه دي نو دا یو قسمه غیر پیشور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزمو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلک پکې مړه دي او دا خلکو چې کوم ملکونه دي خاص کر کینیډا پکې څه کسان دي, نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې خلاف بیان ورکړ. نو دې سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوری شوی دی.
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړو ایران سره, بیا چې کله ایران هغې نه دا بدلا اخیسته هغه بدلم څه خاص بدله نه وه, خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنگ نه جوړېږي, خو په منځ کې پوره یو جهاز چې کوم دی هغه اوورلو دا ډېره یو تشویش خبره ده. او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کېږي چې نو خو دې سے چل نشته.
د ایران سره د نور هیوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګورئ؟
خراب بشي. او زما په خیال چې څوک به داسې تاوان غواړي دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم رشته داران دي هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو غلطي دي په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي, نو په دې دا به ته غواړي. او په کار دا دي چې هغې د ورکیا چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکیا. زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې رول ادا کولی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوټ ښار په جمعات کې ځانمرګي برید 15 کسان وژلي او شلې جوړ کړي. دا پیښه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې پروند ماخام لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. نور حال کوټي زمونږ خبريال ایوب ترین راکړي.
د کوټه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسه دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د ماښام پر لمانځه خلک ولاړو. د دې چاودنې له امله تر دمګړی پورې 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د کوټه د پولیسو ډی ایس پی امان الله, مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او د غزای څخه مړي او ټپیان د کوټ ولوی روغتون ته رسولي دي, چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړي وو داغو مړي تیر شپه د شناخت وروست و خپل خپلوان ته سپارل شوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو تیر مخستان د پیښې ځای ته رسیدلی او هلته یې د پیښې جاج اخیستی دي. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید و چې موخه د بلوچستان په خلکو کې ویر خپلور او په کوټ ښار کې امنیت ورارول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي لکه چې تاسو ته معلومه ده چې د ترګرۍ یو دوه پیښ وسوې دغه وروسته حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل او د ښار پر غټو مساجدو هم سکیورټي زیاته کړه. خو دغه ډول په ګلۍ کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي, نو همدا وجه ده چې برید کوونکي ځانمرګي دلته رالي او دا د ګلۍ کوڅو
مسجد یو آسان هدف
آسان ٹارگیٹ سمجھ کر گلی کوچوں کے مسجدوں میں آئے تھے
بالخواط د پیش پڑا د سیمی جن الکوان و مشالے ڈوتا خپل دستور کو لدل حال سدا سے بیان کری اویل چی چاودن ڈیرا زور و روا
مسجد کی وہ پدرم رکھا بھائی نا سو ڈیرا زوردار دھماکہ وس دگو گٹ آواز کتنا سر وہ شور او مسجد علاقے خلق ڈیر ڈیر سر غم جن دی او ڈیر خوف زدہ دی ڈیر خلق بدی شیدان سی دی او ڈیر زخمن سی دی
مان متا اولاد ما د ماشان منس کی وچ دھماکہ وس ول او کدای سم سای گام کی شیدان سی ز ڈیر غم زدہ ام دی وچ دا دھماکہ سر او تو د کشنیان ماشمان غچان تو پریشان دی دی وچ
پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګند کړي او ویل دي چې دا یو داسې عمل دی چې مخه په خلکو کې ویره خپرول دي نو موږ د پیش په اړه سم د لاس رپورت طلب کړي او په پیش کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په مازیګر د کوټ ښار په مرکزی برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون اته نور ټپیان
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو تاسو واورېدل چې د کوټې د دارالعلوم شریعه په جومات کې ځانمرګي برید د 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د برید ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې بلخوا د طالبانو سرچینو مشال لیډو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریعه په نوم د دې مدرسې څښتن د افغان طالبانو اوسنی قاضي لقزات عبدالحکیم په کوټه کې د جنورۍ په 10 نیټه هم یوې 14 دوه تنه وجلي او 14 ژوبل کړي وو طاهر خان سره په دغه موضوع باندې غږیدلی او دغه خبرې اورو
دغه معنی ته خستل کېدی شي چې فوکس اوس د وسلوالو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر کوم چې د دې 13 شپه چې کوم ماخام 14 شوې ده په مسجد کې نو داعش بیا یو بیان یې خبره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغه کې داوا کړې ده چې دوی دغه در حمله دوی کړې ده بیا یې د کوم دوی چې داوا کړې ده چې دا یو ځانمرګي بریدو دغه نو کده او بیا غیدا داوا کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخه کړی دي او شلې پکې وجلې دي سلويخه پکې جوبل کړی دي نو د بیا هم یو بل اندېښنه دا کې دي چې د داعش دا داوا رښتیا وي نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان لپاره وي چې افغان طالبان په نخه کړی دي نو معنی دار چې دا غوی جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړې دي داعش او طالبان هغه جګړه اس کی دیشی پاکستان بلوچستان تا هم انتقال چی ویردان دیکھنے خو موجود بوی
بل طاهر خان صاحب د بلوچستان نیشنل پارٹی چې کم بشر دی حاصل بزنجو صاحب هغه څور از وړان دی پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلی چې د ایران او امریکای ترمنځ چې کم تاوتریخواله دی د هغه زیاتېدو کې دی شي سبب دا هم وګرځي چې په دغه سیمه کې پراکسی جګړه یا نیابتي جګړه هغه زیاته شي دغه ته څنګه ګوري
دا خبر خو د سرم تر صحدا اتفاق زګه کې دی شي چې پراکسی دا خو د ډیرو هوادونو اوس دایو یو پالیسی او تګلاره جوړه شوې ده ګرځېدلې ده او یو هیواد د یو بل هیواد سره دښمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا هغه ته زیان رسول غواړي هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځای کې یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي
طاهر خان او زمونږ د همکار اسرار لم مومن سره خبرې کولې
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
چارواکی او د سیمې مشران وایي چې تیر شپه په کاخیل کیم کې د خیمو جوړ شوی بازار کې د وور لګیدو له کبله تر شلو پورې د سامانونو ډک دکانونه سوځېدلې دي کډوال وایي له کلونو په کیم کې مشته دي ستونزې په ډېرېدو دي نور دوی ستنېدل غواړي نو باید حکومت د دې د ستنېدو او دوی ته د اوړېدلو تاوانونو د معاوضې ورکولو لپاره اقدامات وکړي عمر وزیر تفصیل راکړي
دولتی چارواکی او بیکوره شوی کډوالوای کیمپ کې دننه د خیمو جوړ شوی بازار چې د کډوالو لپاره جوړ شوی او خپل کاروبار ذریعہ ګرځولې د بجلی شارټ سرکټ په وجه اور ولګېدو چې د کیمپ د کډوالو تر شلو پورې دکانونه د سامان ډک وسوځېدل چارواکی وای چې په اور باندې زر کابو ومندل شو او کیمپ کې میشته کورنۍ ته سزانی تاوان نه دی رسیدلې. شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام خان وایي چې د کالونو نه تحصیل د داخل کډوال په کیمپ کې میشته دي، له ستونزو سره مخ دي، باید نور خپلو سیمو ته ستانه شي او د اور لګېدو له کبله د کډوالو شوي تاوان معاوضه ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د امنیتي ادارو له چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کیمپ کې لګېدلی اور باندې زر کابو وموندل شوه، د بازار نه د غلطه د میشتو کورنۍ خیمو ته اور نه ورسېدو، سزانی تاوان نه دی پکې شوی او د کډوالو د سامان تاوان به معاوضه کیږي. د چارواکو په وینا بکاخیل کډوالو کیمپ کې دا مهال 2040 کورنۍ یا خاندانونه ژوند کړي چې د تحصیل د تاخیل غسیمو دی چې لای واپسی نه دی شوی، او دغه کډوال افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې پاکستان ته راستنه شوی. دوی په بیا بیا غوښتنه کړې چې سیمې دې ورته زر کلیر کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې مسوده کې تر 13 کالو پر کم عمره ماشومانو د تیری کوونکو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې قوانین خوشته خو باید دغې د عملي کولو لپاره کوټلي اقدامات وشي. بوروال کاکړ نور تفصیل راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 13 نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړ چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایی سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمی او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاری اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو وخت لو منظوره کړې وه، نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېده باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملي کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدې اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډېره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد د پاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم پکار دي چې دغه سي بلونه پېښ کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې شهره د ماشومانو خلاف د جنسي تیري چې کم دې دا غي مخنیوي وشي.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته ویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي، نو له همدې کبله د پوینه هغه قوانین نه عملي کیږي.
په ګرد دنیا کې پاکستان
شاید په سلور پنځه ملکو کې دي چې چیر ډېر قوانین دي، مګر په پاکستان هغه سلور پنځه ملکو کې دي چیر چې ډېر زیات مسایل دي د ماشومانو. دوی قانون پاس کړي لیکن داغه د پاره چې دي هغه فینانشل ریسورسز چې دي هغه نه الوکیټ کړي. کله چې فینانشل ریسورسز نه وي نو داغه ډایرکټریټ او سیکریټریټ نه جوړیږي. کله چې سیکریټریټ او ډایرکټریټ نه وي په هغه باندې امپلیمنټیشن نه وي.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمہواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
ورول ککر راپور مو ورده اوس د جیب امیر نه د دې وخت مهم خبرونه.
لاغې چې له سور ازو انکار نه پاس ایران ومنله چې هغه په تیر وطن د اوکراین الوتکه غورځولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به بیا د پیښې بشپړې پلټنې وکړي، خپل ټوله پړاو تاوان پر ځان ومني. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې ترسره شوې پرونۍ چاودنه یوه ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خپرولو په مقصد ترسره کړې وه. په پرونۍ چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 100,000 روپو جرمانه تجویز شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 10 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. ټاکل شوی وه چې دا بهیر نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي هغوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره پنهه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. امریکا د ایران د حکومت په ټول ورکوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیط ځواکونو مشر غلام رضا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی مرستیال محمد رضا اشتیانی هم شامل دي. او د عمان سرکار رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د دغه هیواد حکمران سلطان قابوس د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د عمان سرکاري خبري اژانس زیاتوي سلطان قابوس چې په 1900 کال کې خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تېره ورځ ناوخته مړ شوی، هغه د سرطان ناروغي وه.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې سروې. د خپرونه تاسو لپاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه درته وړاندې کوو. په سروې خبرونه کې مونږ هغه جنکو یا خصوص سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څه نه کامیابی ترلاسه کړي وي او د ټولنې د پرمختیا لپاره کارونه کوي. دا وخت را سره د سوات نه شایسته حکیم ملمنه ده، هغه خبریاله ده او دغه سی ځینې نور کارونه هم کوي. په خبرونه کې بلاغي سره تفصیلي خبرې کوو. دا غینه به نور معلومات هم د ژوند او د کارونو په اړه اخلو. شایسته حکیم، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکو.
ډیره زیاته مننه انیسا، تاسو هم ډیره زیاته مننه.
شایسته، ول خو به تاسو د کارونو نه شروع کو، نو دا راته وایي چې لکم ټلویزیون یا ریډیو سره یا اخبار سره کار کوي تاسو؟
انیسا، اوس چې د نو موجوده ټایم کې چې د خبر ټی وی سره کار کوم، چې د پښتو ټلویزیون دی، او دا چې د نو د ریډیو پاکستان سره کار کوم، او کوم د سوات لوکل اخبارونه چې هغه سره په مختلفو موضوعاتو باندې لیکل کوم.
سمه ده. نو څنګه خبریالې طرف ته څنګه راغله؟
دا قصه ډېر اوږده ده. کله چې د سوات حالات خراب وو نو هغه ټایم کې زه په کالج کې وم، مخالفه د لسم جماعت کې وم، چې هغه ټایم چې کله ما د سوات اخرنۍ ورځ وه چې موږ د سوات نه راوتلو اپریشن وو، ما هغه ټول حالات په خپل سترګو مې کتل، بچ به ما په ټي وي کتل، هغه هر څه مې کتل، د خپل صحافیان جوړه به مې کتل چې هغوی به څنګه دا ټول هر څه چې دی دا هر څه به خلکو ته خودل، معلومات به شریک کول. دغې سره زما شوق پیدا شو د هغې نه. شوق ما غینه پیدا شو بیا می 2012 کې ما د اخبار سره چې وسو نکل می شروع کړل باغ ټایم کې زما د 99 اوس ما چې نکل شروع کړل اخبار هم د لوکل نیوز پیپر سره نکل به په مختلفو موضوعات کول بیا چې ما د بیا ما بی ای کو نو بی ای نه پس بیا زما شوق ما چې لکه زه خو سین سبق وایم نو دینه خده چې بی ای پر تلاره شم بیا مې ایډمیشن واغسته د سوات یونیورسټي کې د اولنی د سټوډنټ وم هغې مې ماسټر وکړو
نو ماسټر زما په جرنالیزم کې کړی وو
بالکل ما په جرنالیزم کې ماسټر کړی دی سوات یونیورسټي
او تاسو لکه جرنالیزم کې زده کړې کړې دي ماسټر هم پاغې کې کړی دی تاسو وایئ چې آیا لکه چې انسان یو شعبې ته راسي پاغې کې کار کوي دا غې د پاره د زده کړې څومره ضروري وي آیا کچا فرض کړه جرنالیزم نه لوسته په پوهنتون کې او یا په کالج کې او بیا غ راسي صحافت کوي تاسو څه فرق ښکاریږي په دې خبره کې دا ضروري دی کنه
ډېر زیات فرق خو پکې دا دی چې ټیک شو کم کس کې د صحافت شعبې ته راځي او هغه سره ډګري نه وي خو بیا هم بعضې خلک داسې دي چې هغوی په ایتکس باندې پوهېږي هغوی چې کوم خبر مخکې ورکوي د هغې په ورکولو باندې پوهېږي نو بعض ټایم کې دا ضروري هم نه وي خو بعض ټایم کې چې ځینې ډګري ډېر زیات ضروري شي ځکه چې دغه ډګري دغه په پوهنتون کې چې کوم زده کړې تا ته ښه نو هغه زده کړې کې تا ته پته ولګي چې زه به مخکې فیلډ ته چې زه ځم نو زه به د کومو کومو خبرو خیال ساتم زه به خبر څنګه ورکوم زما ایتکس څه دي زه به کوم کوم اخلاقیات فالو کوم نو په پوهنتون کې دغه زده کړې چې دي دغه ډېر زیاتې ضروري دي چې خلک یې زده کړي
سواد کې اوس هم خبریالانې کمې دي که نه رو رو وخت سره جنکۍ زیاتې شوې دي خبریالانې
په سواد کې خبریالانې چې نش برابر دي په سواد کې نشته دی بالکل هو نه زه یو واحد جنۍ یم چې زه د خبر ټلویزیون سره کار کوم ما ته په دې باندې چې د خبر پښتونخوا ګورمنټ او آسټرلین یو اداره ده چې هغوی ما ته په دې باندې یو ایوارډ هم راکړی دی چې زه په سواد کې اولنۍ خبریال یم
ښه ډېر ښه ده خو نور هم ډېره ښه خبره ده خو شایسته لکه سواد غوندې چې کوم ځای دی او بیا د هغې چې کومه ټولنه ده ډېره روښان فکره ده بیا تاسو وایئ چې اوسه پورې د حالات ولې داسې دي ښځو په باره کې خاص کر د خبریالۍ په باره کې چې هغې جرنالیزم ته نه راځي
ډېرې زیاتې زما په خپله زما سره په کلاس کې زما نه پس چې دی په یونیورسټي کې هم چې دی نو جنکۍ وي زده کړې کړې دي خو د زده کړو نه پس چې دی او فیلډ ته نه دي راغلي فیلډ ته ځکه نه دي راغلي چې زیاتره دا مسلې چې د کور والو طرف نه اجازت نه وي
تاسو مختلف ریډیوګانو او بیا دغسې ټلویزیون سره هم کار کوئ نو ستاسو د صحافت لپاره چې کوم یو خاص بیټ وي یو خاص هغه چې تاسو کار چې تاسو ته درکړی وي هغه ستاسو په زیات څه باندې رپورټونه جوړوي لکه د ښځو که د ماشومانو چا باندې زیات فوکس وي
ریډیو پاکستان له چې زه کار کوم هغوی سره تقریبا د 2013 نه زه کار کوم نو هغوی له اول ما په مختلفو موضوع دغه به وچي لکه کل هغه ټایم کې هغه حالات شروع ټیک شوي نو خلکو مسلې زیاتې نو زیات زمونږ فوکس چې یا زمونږ زیات توجه چې وانو هغه زنانه وي نو موږ به مختلف زنانه وباندې چې دی نو ډاکومنټریز او دا جوړول داسې په ماشومانو کړی دی او ریډیو له ما دا کړي اوس چې راشم زه چې د ټلویزیون سره کار کوم نو هغې چې دی نو هغه زه هیستری باندې زه کار کوم په کلچر باندې زه کار کوم زه په سیاحت په ټوریزم باندې کار کوم مطلب مختلف او کم چې زمونږ تاریخ ته یا زمونږ لرغوني آثار چې دي په هغې باندې زه کار کوم
سیدا نو تاسو خود د ښځو ماشومانو دغه سي تاریخ کلتور سیاحت په دی باندې کار کوي تاسو چې کوم کار کړی دی کوم ریپورت تاسو جوړ کړی دغه کوم مثبت اغیز په خپل تاسو لیدل دي چراغ
بالکل شته ما اوس لږ وخت کیږي چې ما په پاکستان پریس فاونډیشن چې دی دغه یو تحقیقاتي فیلوشپ ریپورتینګ فیلوشپ کې ما یې ساغستی او په کې ما چې دی نو غیرت کوم چې کوم وجه نه کیږي پاره باندې ما ستوري کړی دا چې ډېر ستوري نه ما کړی دي چې پاره باندې ښه اکشن غستې شوې ده او مخکې چې دینم پاره باندې کار هم شوې
سیدا او بل تاسو سوای چې کفرس کې یو خزه لیکل کوي یا یو خزه د ټولنې د پاره आवाज اوچتای پاره کې زور سمړی
اډی زیاتې زکه چې کله چې یو زنانه لیکل کوي یا یو زنانه आवाज را پورته کینو د هغې د आवाज دی زیات زور زکه چې نارینا لیکلو کې ټیک شو هغه خپل محنت بکړی خپل دغه بکړی خو د زنانه په هغه دغه کې ډېر زیات یو دغه شانتې پروت دي چې هغه لیکلو کې په یو موضوع باندې نو هغه ډېر زیات اورېدل کېږي هم د هغې آواز او هغه د هم په کې لږ شانتې اټریکشن شانتې په کې نو هغه ډېر زیات ښایي بل دا چې زموږ فیلډ دا ستې ما څنګه مخکې خبره وکړه چې زموږ په سواد سیمه باندې نشته موږ غواړو هم چې د فیلډ ته چې دی نو نورې هم جینه کوي راشي ځکه چې سواد ته چې دی نو د نورو هم ډېرو خبریالانو ضرورت دی دا په یوه باندې نه کېږي ځکه ډېرې زیاتې مسلې دي او چې کله ډېرې خبریالانې راشي نو د سواد کمې نورې داسې مسلې چې دي چې کمې موږ هم کوو راوچته وي خو داسې ډېرې دي چې هغه زموږ نه پټې وي چې ډېرې خبریالانې راشي په سواد کې زنانه کېدای شي چې دغه ټولې مسلې حل شي او کېدای شي چې خلق خپل لوریانو ته چې دی اجازت ورکړي چې هغوی دې فیلډ ته راشي میډیا چې ده نو لکه بده شعبنه ده ډېرو خلکو په ذهنونو کې یو سوچ پروت دی چې یا ښه شعبنه ده نو مې دې چې دغه خلکو ته چې دی نو دا شعبه چې دی د ښه ښکار شي
تاسو وایئ چې د خلکو ذهن کې دا خبره ولې پرته ده چې میډیا یو ښه اداره نه ده
اصل کې په نورو ځایونو کې دا څه نشته خو موږ اصل کې سواد ته سواد سیمه ده چې د پښتانه دي نو هغوی دا سمه نه لري چې لکه مطلب زما لور زما پښتانه موږ پښتانه زما لور دی یو دفتر ته ځو چې دی یو جمعي وي زما لور دی ناسته باقي د ټول سړي زمون خلک داسې دی چې هغوی زیاتره د نورو خلکو د خبرو وي چې خلک بسوي
او هغه یو ټوک هم ده کنه خلک بیا خیره کې ویزه خدای دې وبخي نو
بالکل
لکه یو کلمه چې هغه ورپسې وایي صحیح ده او د صحافت نه علاوه شایسته نور څه کارونه کوي
سوشل اکټیویټیز کو مخه دغه مونږ زیات کړي هایکینګ سره مې ډېر زیات شوق دی نو تاسو ته یو داسې ګروپ ته چې دا غي هم د حصې منو ورنو د تک او کله نه کله هم د ارکیولوژیکل سایټس ته ځو دا غي هایکینګ ګروپ حصہ هم یم
او دغه تاسو خبره وکړه د سیاحت او بیا د لرغونو آثار خلک راځي اوس دغه سیلګری او دغه ارسه ترورو هغه بده ملاب شوی دا کنه تاسو سوای ک خلک اوس مېریږي سوات دومره نه درځي
او ډیر زیات خلک راځي تیر ګرمي چې تیر شوی د پرتی کې د انتها خلک سوات تر غلې دي چې په ډیر زیات ګڼه تعداد تر سوات چې نو د ګرمۍ په موسم کې هم ډیر زیات یو خپل خایف لري او کله چې یخنی شي نو بچ واوري وري په غرونو هغه جدا خایست نو اوس هم ډیر زیات خلک راځي امن بحال شوی دی او خلکو ته پته لګېدلې چې سوات چې دی نو تر امن ځای دی نو ډیر زیات خلک راځي
صحیح او شایسته تاسو چې کوم کارونه کوي خاص کرای کې به صحافت واخلم د دې تاسو په خپل ژوند باندې اثر کړی دی
بالکل ډیر زیات اثر شوی دی ما تاسو په اول کې ویل چې زما کور واره چې په دې بالکل نه ورځا چې زه دې فیلډ تراشم او کله چې ضرور دې فیلډ تراکلم زما وخت تیرې دور نو ما بختلا مې ته بیا خبرې غواړي چې دا داسې نه دا خلک خدا خبرې کوي خو اصل کې داسې نشته خلکو او مخورې شوی خبرې داسې دي تر اوسه پورې زما کور واره چې نو زما په دغه باندې ورته وایي چې موږ خوشاله په فیلډ کې لکه یاد صحافت ما کوم سفر چې روان نه دي کې هغه دا نه خوښي
نو بیا ته څنګه کې لکه فرس کاغی نه خوشاله او دا خټوله کورنۍ ده نو بیا ته څنګه مکمله کې د دې ټولو خبرو
اول خو دا چې یو هفته مو سره خبرې کولې او میاشتې نه
کړې دا ګرانه ده
او ډېر زیاته ګرانه خو زما دا څو ډونه ډېر زیات خو چې ما یې زبل طرف ته سره زمنه اقزم هم دې ته راځم ځکه چې دا اوس ما یو زب نیولې ده زه خو خامخا کوم
تاسو سوای شایسته چې د یوې خزې لپاره په خپلو حقوقو باندې پویدل څومره ضروری دي او کفرس کا پوی شي بیا کله کله داسې چټولنه هغه ته لګه غونې بدلې اخکاریږي په دغه کې به هغه بیا څنګه خپل ځان سم سات هغه سي چې لکه مطلب لانجی جوړی نشي جګړې جوړی نشي
د زیات ضروری ده ځکه چې کله کله د خپل حقوقو پته یې نو څنګه تاسو وایئ چې هغه خپل ژوند څنګه تیری یا خپل خیال څنګه ساتي چې کله هغه ته پته یې زماده د حق د زماده د حقوق دي نو هغه ته څوک سوي هم هغه د خپل رائټس پته زه خو وایم چې کم چې کم نن سبا دور کې چې دنو هر زنانه هر جنۍ کې چې دنو خپل حقوق چې دنو خام خاطي هغه ته پته دي زما څه حقوق دي
نو د حق پته باغې ته لګي څنګه
نو بس خبره کوم دغه د مخ وایي چې زیاتره مخ خو اډیکیشن وایي کنه چې څونه خپل
کور و ماشومان یا لوریان نه دې کې څور کې چې مخکزي سبق وي نه غي د خپل حقوق پته نه ځکه چې
خام او په خیره کې وسته پیغام ورکوي اوریدونکو ته
هم دغه پیغام به کومه نیسه چې خپل لوریان او خپل ماشومان باندې سبق وایي چې دې سبق وایي کامیاب شي او ضروري نه چې موږ سبق وو سبا د پاره موږ سنسته نوکری وکړو د نوکری د پاره نه په جون کې مخکې ډیر داسې سرازي چې دا غي د پاره زمونږ د غلک سبق ویل هم چې دي دا ډیر زیات زمونږ مخکې په کار راتللی شي نو موږ جهاز ورکو خو تاسو خپل یوان چې دا سبق پی وای دا د پاره ډیر هر څه دي نو چې سبق پی وای دې ته به هر څه ملو شي دي به هر څه ځان له خپل کولای شي
او بل دي کې شایسته یو دا خبره هم ده چې کله انسان په خپل ماشومان باندې سبق وایي په خپل نه ویلي هغه ډیر ستکړه د خپل ماشوم نه کولی شي د خپل ماشوم نه داسته کولی شي چې دا خپل حق څه دي او بیا فرایض څه دي ډیره مننه شایسته حکیم د وخت را کولو د خبرو کولو ډیره مننه اوریدونکو نن سره په خبرونه کې شایسته حکیم ملمنه او غسوا سره تعلق لري او الته خبریاله ده نو هم دې سره د خبرونه وخت ختمي کې د خدای پامان
اوریدونکو زمونږ ونیزه خبرونه سروې موردا اوس وخت شوې دی زمونږ د دویمې ونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سغدریزي د خبرونه تاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي
په تیرو څو کلونو کې خلاصا سغدریزې ډلې څنګه پراخې شوې اروپایي هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې آیا دا سمه ده چې سختریزه ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونې موضوع دي له مشال راډیو سره اوسې ټولنیزې شبکې او سختریزي اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل
په تیر خبرونه کې خبر شو چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دوبره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی
جعلی او درو خبرونه خو تل وو او خپرېدل دا ډول خبرونه چې څوک یې د خپرولو نیت وکړي بیا خپرېږي پخوا به زبانی خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خپرېدې اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي
هم په تیر خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځنې سختریزه ډلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او ادارې کمزوري دي
په افغانستان کې دې راس نور هم زیات ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه حسن نظر
د چېډونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصې سختریزه ډلې پراخه شوې دي خو هلته د اداري جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي
که چېرې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې یا په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو یا پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختریز خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کله
نن په خبرونه کې د سختریزه ډلو پراخېدو او زیات نفوذ بحث پر مخ بیایو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل په تیره بیا په 2015 زیږدیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول په دې ډلو کې ځینې سختریزه وي او د پراخو لاریونونو ولسي غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي پا
په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله. خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمان ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وبایللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شنګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختریځه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاسیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
شپږو اوو کلونو کې البته زیاتره د دې تمرکز په دې و چې د دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راسته لاس ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلي هغې د دې د چته یا د دې د دید له لږ سره لرې پاتې وو. هغې د وطن والې د احساس کوم چې ډېر
وطنیار وایي د سختریځ ډلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. دی وایي د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختریځ ډلې خپل پیغام تر لرې لرې رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګندې په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دې ولیدل شي دغه ډلو زخت زیات په تیزي په مخه روان دی، په چټکۍ په مخه روان دی. بیا په مجموع کې اروپایي ځنې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې د فیسبوک جوړوونکي مارک زوکربرګ راوغوښت په اروپایي پارلمان کې د هغې پوښتنې وکړې چې باید ځنې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالی نظریه چې دې د ټولنیز رسنیو له لارې دې خپرې دغه مخنیوی دې وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دې کوي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي د هغې دې کنټرول دې باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړونکو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي او د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دوی د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي، خو بالعکس بیا هغې ډېر فعال دي.
اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو نو هلته هم یو شمېر سختریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تېره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتېري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي پنهخه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریځه او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجودې دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي. خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوې. د صدیقې په خبره همدا عمل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو او پروپاګنډې د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاطه کار واخلو.
زما په اند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سخت دریځو ډلو تړي پاتې شوی. که دولت له دې کار لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي، خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځي او که ناسم. اوس خو موږ ته دا هم نه ده معلومه
ډاکټر عائشه صدیقه وايي په پاکستان کې یو بل مهمه ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړی پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پاڼې یې نه بندیږي.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں،
پا پاکستان کی آواز طالبان نہ نور ڈلے ہمشتا کاغ ڈلے چھ ریاست پلوے دی د غړو او مشرانو د ټولنیز شبکو پانی هیڅ کله نه دی تړل شوی. دا ډول سخت دریځ ډلې د فشار په صورت کې د سمودې لپاره ځان اورک او غلی کړي، خو چې بحراني حالت ختم شي بیا سرګند شي.
لیکن وخت آنے پہ پھر باہر نکل آتے ہیں.
د ډاکټر عائشې صدیقې په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي، ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولی شي خو نوموړې پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سخت دریځه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره ټولنیز شبکې نوي دي، که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریځ لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده، نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنسل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی،
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو نن مو پټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سخت دریځ ډلو پر اخیدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واوریدل. تاسو خبر شوئ چې شونون کې وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سخت دریځ ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي، البته ورسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شونون کې وایي د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر آزادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سخت دریځ ډلو ملاتړی پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو بحثونه دوام ولري، ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي خبرونې لباس سره راشو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
دسترگو بلاوا خلم بیا دسترگی ولی سری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازولی لیلا راشا مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دیے خلدی گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دیے خلدی گلشی بیا غنچاشی زکماتا ڈیری گرا